مشال رادیو دا مهال په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته خراغ لاستو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو لومړی خبرونه د عوامي نېشنل ګوند مشر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو نا حکومتي ادارو ته د کار اجازه نه ورکوي چې د پاکستان امنیت ته زیان رسوي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اټومي تړون په برخه کې له بیړې کار نه اخلي. بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی. تیره ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسفندیار ولی خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبه پر ورځ په مری کې د افغانستان حکومت افغان طالبانو او حقانی شبکې استازو په لومړي ځل مستقیمې او رسمي خبرې وکړي او موافقه وکړه چې تر روژې وروسته به خبرو ته دوام ورکوي او د اختر په ورځو کې به اوربند کوي. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې د په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی وغړي دا خبر رد کړي چې ګواکې طالبان به د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. فیض الله زکی بیګا مشال راډیو ته ویل په خبرو کې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث وشو او په خبرو کې پر دې موافقه وشوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره د یوه دوامداره کړنلار جوړه کړل شي. زکی دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یوه پاکستاني چارواکي له خولې وویل طالبان وړاندیز کړی چې که پاکستان او چین په افغانستان کې د ګډ ملي حکومت جوړېدو ضمانت ورکړي نو دوی به اوربند وکړي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې ناحکومتي ادارې ته به په هغه هیواد کې د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تېر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سینټر حافظ حمدالله د ناحکومتي ادارې سیف د چلډرن فنډ دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودري نثار علي خان ویل له تېرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې ناحکومتي ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندی نه کوي. د ویل د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دوو بهرنیو کارکونکو ویزې منسوخی کړي او دا مهال د هغې ادارې هیڅ بهرنی کارکونکی په پاکستان کې نشته. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د پاکستان امنیت او ملي ګټو ته زیان رسوونکو ناحکومتي ادارو ته به د نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو د فشار باوجود په هغه هیواد کې د کار اجازه ورنکړي. تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او خبرونه اورئ. په د بلوچستان روغتیا اداره وایي داسې کمیټې جوړوي چې په هغو کورونو به ګرځي چې پکې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي نه ورکوي. په کوټه کې د ګذر ناروغۍ مخنیوي څانګې یوه ډاکټر سیف الرحمن تېره ورځ مشال راډیو ته ویل په دې کمیټو کې به قبایلي مشران او دینی علما شامل وي.
موږ په ضلع سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټۍ چې په هغو کورنیو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکې نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمیشنران کوي خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیري او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکوونکي ملګري وي.
ډاکټر سیف الرحمن زیاته کړه چې په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته واکسین څاڅکي نه ورکوي او د پولیو ناروغۍ زیاتره پیښې په همدې کورنیو کې ثبتېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له شمالي ګاونډیو هیوادونو د پوځي مرستو غوښتنه کړې. نورالحق علومي تېره ورځ د هیواد شمال ته د سفر په ترڅ کې په بلخ کې له ولایتي چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل دوی بهرني ځواک نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. دوی ویل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته سفر کړی او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې افغانان به دې ته اجازه ورنکړي چې له خاورې یې په هغو هیوادونو کې مداخله وشي. علومي زیاته کړه چې وسلوالې ډلې د نوم او جغرافیې په بدلون سره غواړي جګړه د هیواد له جنوبه شمال ته وغځوي او شمالي ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ ولاړ کړي. تیره میاشت د تاجکستان دوو لوړپوړو امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې سلګونه وسلوال په افغانستان کې د دوی پولې ته ورنږدې شوي دي او دوی ته یې جدي خطر پېښ کړی. افغان چارواکو د تاجکستان دا ادعا رد کړې وه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د اټومي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه.
Given that the work here is incredibly technical,
دا وای دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی نو موږ به بیړه نه کوو او څوک به مو بیړه ته مجبور هم نه کړی شي. موږ ټوله توجه د تړون کیفیت یا کوالټۍ ته ورکوو. د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو برطانیې، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او امریکا مرکچیان په ویانا کې له ایراني چارواکو سره یو داسې جامع تړون ته د رسیدو هلې ځلې کوي چې له لارې به یې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به ورباندې بندیزونه نرم کړل شي. کیری وویل دوی ځکه هلته موجود دي چې د دوی په باور حقیقي پرمختګ روان دی، خو د خبرداری ورکړ چې که سختې او مشکلې فیصلې ونشي نو له تهران سره د خبرو ختمولو اعلان ته هم تیار دی. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشر فدریکا موګیرینی بیګا سی این این ټلویزیون ته وویل دوی تړون ته ډېر نږدې دي خو مهمې تاریخي او سیاسي پریکړې په راتلونکو څو ساعتونو کې نه کیږي. په عین وخت کې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل تړون ته د رسیدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي. بیګا یونان بلاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پنشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحاتو وړاندیز وکړ چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. له دې کار سره هغه هیواد په چټکۍ سره د روانې اونۍ په پای کې یوه داسې تړون ته د رسیدو سفر پیل کړ چې د یونان مالي نظام به له پرڅېدو وژغوري.
سلام پختونخوا،
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 520 کیلو هرتز اوري. د وومن نېشنل ګوند مشر د افغان حکومت او طالبانو خبرو هرکلی کړی. افغان حکومت او طالبانو خبرې وکړې خو د خبرو اصلي واک له کومو طالبانو سره دی؟
زما په باور ډېر واک د دفتر سره ده. سیاسي هسته هغوی ده.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو این جی اوګانو ته د کار اجازه نه ورکوي چې د پاکستان ګټو ته زیان رسوي. ټاکل شوی چې نن په روسیه کې د پاکستان او هند وزیر اعظمان له یو بل سره وګوري.
میٹنگ پرائم منسٹر نواز شریف اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان ہونے جاری ہے.
باڑی تستانشیوی کڑوال وای حکومت ور سره د بیا ودانه او بیا رغونه هیڅ وادي نه دی پوره کړی.
کورونا نشتا په لوکا کې نه سکول شتا، هسپتال نشتا، روډ نشتا، بجلی نشتا.
سندری به هم در خری کړو لمشال رادیو سره اوسه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مری کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. تیره ورځ د اسفندیار ولی خان له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی په کار ده چې د خبرو اترو بهیر یو منطقي انجام ته تر رسیدو روان پاتې شي. د سیمه ایزو چارو پوهان هم ګڼي چې په افغانستان کې جوړجاړی به نه یوازې د پاتې بهرنیو سرتیرو وتلو ته لار برابره کړي بلکې د اقتصادي پرمختګ موقع به هم وزېږوي. غلام غوث معلومات راکوي.
تیره ورځ د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان لخوا په خپور شوي بیان کې نوموړي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو د بهیر هرکلی کړی دی، خو نوموړي دا هم ویلي دي چې په کار ده د مذاکراتو دا لړۍ جاري وساتلی شي او په کار ده دا خبرې اترې منطقي انجام ته ورسول شي. د عوامي نېشنل ګوند د دې دریځ په اخله د یاد ګوند یو صوبایي مشر او د پښتونخوا پخواني وای وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي
دا جاری ساتل پکار دی او روان وخت هم چې دا منطقي انجام ته رسول پکار دی.
د د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ د دین اوړاندې په قطر کې هم خبري اترې شوې دي او افغان طالبانو د خپلو بندیانو د خوشی کولو او د افغانستان نه په مکمله توګه د خارجي عسکرو د وستلو غوښتنې کړې دي او افغان دولت د طالبانو څخه د بریدونو د ودرولو غوښتنې کړې دي. خو پخوانی سفارتکار او لیکوال ایاز وزیر وایي که چېرته افغان دولت او طالبان خپل منځ کې سوله وکړي او جنگ ودروي نو په افغانستان کې د خارجي قواو د پاتې کېدلو جواز به پخپل ختم شي.
د طالبانو د افغان حکومت خپل منځ کې راځنامه تصفیه جوړه سولار څه ورته وایي چې دا وشن بیا خو هر څه ممکن دي. جنگ هم د دوی دواړو منځ کې دی. بهر قواو هم تشه دې وجه ناستې دي چې جنگ لګیا دی. که جنگ ختم کی یا د ختمولو اراده وکړي نو بیا د بهر قواو هلته ساتل جواز نه لري.
خو د ملټن ډیسکورس په نوم د وسلوالو په مفکورو کتاب لیکونکي او د سیمه ییزو چارو کارپوهه ډاکټر خادم حسین مشاد ریډیو ته وویل دم ګړی د افغانستان نه زیات خارجي عسکر وتلي دي او بل دا چې د افغانستان ګاونډیان هیوادونه او سیمه ییز طاقتونه هم د افغانستان امن ته لیواله دي.
یو غاړی ته د طالبانو مفکوره چې د بهرني فوجونه دي هغې سره جهاد کوو دا کمزورې شوې ده. بلې غاړې ته د سیمې ملکونو کې دننه دا احساس په هر حال راولاړ شوی دی چې څومره څومره پورې افغانستان کې دننه جنگ وي نو دلته د اقتصاد پرمختګ نشي کېدی. بیا په دې کې د سیمه کې دننه د چین او د امریکي یا د نړیوال ملکونو خپله یو مفاد بهرحال شته. اقتصادي مفاد د مارکیټ منډی مفاد دی نو هغه هم داسې ګڼي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په پاکستان کې تازه ناستې په داسې حال کې ترسره شوې دي چې په دواړو هیوادونو کې د نوي وسلوالې ډلې داعش د خورېدو خطرونو د پاکستان او افغانستان په شمول سیمه ییز هیوادونه هم پریشانه کړي دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته پر یوه میکانیزم خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدې نو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې وویل د ټولو چارو اصلي مسؤلیت په قطر کې له میشتو طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازي د سولې خبرې کوي او بلې خواته د طالبانو ویان دا ډول بیان ورکوي. نو په دې صورت کې پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا وروستۍ رسمي خبرې هیلې پیدا کولی شي او دا چې د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی؟ په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو دې بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولی شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اقیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوې. خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستې وای.
مرکزی هسته شریک نه هغه د خبرو سره بایکاټ کړی دی مقطع ور سره کړی دی. کاش کې هم د طالبان سره مخ تر مخ کې هغه د دفاعي او دا هسه هم د ستاندې ور ده خو په قری ګمان دا به ټول د پیر مخې هوار نه کړی.
په پاکستان کې د طالبانو د کوټي شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنا لري چې طالبان ویشل شوي دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک ته خبرو واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیار په جواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټي شورا په نوم څه نشته. د زیاتوي د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري.
زه طالبان پېژنم. زما په باور ډېر وخت دی اثر د دفتر سره ده سیاسي هسته هغوی ده د طالبانو نمایندګي هغوی کوي شي دا کسان چې په دې خبرو کې نه دي څومره چې زما معلومات د دې درې هماغه کسان دي چې د پاکستان حکومت نه ډېر متاثره دي. دا کسان د طالبانو د عمارت په وخت ډېر مخکښ کسان وو خو
خو د کابل پونتون د سیاسياتو څنګه استاد نصر الله ستانګزی په مری کې د طالبانو خبري او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته پکتو وای دا ښکاری چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپلو پلویانو مورال کمزورې کول نه غواړي.
کوم چې طالبان یو جالبه لوبه کوي، سره لوبه ای دا چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر او د دوه فرق نه کوي، د مال نظر د کوټې دفتر دوی غواړي چې په دې ډول ام د خپل پلویان روحیه ماته مې کې په جګړې کې، او بل غواړي غواړي چې د افغانستان دولت هم د شوخی چې کولی شي په بل ډول حمله وکړي.
نصر الله ستانګزی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوی دي. دا زیاتوي کچېره طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوی وي، نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان کورونیو چارو وزیر وای پر فشار سربیره به هغه نه حکومتي ادارو ته د کار اجازه نه ورکوي چې د پاکستان امنیت ته زیان رسوي. پر دې موضوع د مشال رادیو خبریال ریاض مسخیل راته تفصیل راکوي. ریاض لږ معلومات راکړي.
جی بالکل، پامیر ساحل پرون په سینیٹ کې د یو تپوس په جواب کې چودھری نثار علی خان دا خبر وکړه چې یو حکومت غیر ملکی غیر سرکاري ادارې دي، نو او هغه د پاکستانی اقدارو د پاکستان د قومي سلامتۍ او د قومي ګټو په ضد کغی کار کوي، نو دې توکل هم اجازه نه ورکړي کیږي او دغه لړکه به د چا دباو هم نه قبلوي. دا چودھری نثار وینا وا چې په تیرو وختونو کې داسې په سونو خلق د غیر ملکی این جی او یا د غیر حکومتي ادارو نوم باندې پاکستان ته راغلی وو چې هغه دلته کې د ملکی سلامتۍ خلاف کار کول، خو دا هغه وخت چې کمی ادارې وي، سلامتی ادارې وي او یا حکومتونو، هغه دغه خلکو په ضد باندې هیڅ قسمه اقدامات نه دي کړی. دا زیاته کړه چې داسې هم ادارې شته چې هغه دلته کې د کلو راسي کار کول او د خپل رجستریشن د پاره درخواست کړي هم نه دي ورکړي. نو بیا د کم چې سیو دی چلډرن یو اداره دا وړاندې ورته کې غتل شو، دا هغه په حواله سره دوی چې دغه اداره د داخله وزارت نه بلکې د اقتصادي چارو چې کم ډیویژن دی د هغه په هدایتو باندې هغه تړل شو، او په دغه لړ کې د امریکای یا د بل چا سره دباو نه و. دغه رنګ د زیاته کړه چې کم داخله وزارت ته نو هغه صرف دومره کار دی کده یو ادارې یا د ادارې د غړو په حواله سره د سکیورټی کلیرنس معاملې هغه مخې ته راشي، نو دی په دغه وخت کې بیا په خپل کار کوي. د دې نه علاوه د غیر ملکی چې کم ادارې دي، ان جی اوز دي، نو د هغه لپاره د رجستریشن یو طریقې کار دی شروع کړی دی چې هغه کې به اوس هر غیر ملکی اداره د هغې به رجستریشن کیږي او د هغې به باقاعده د هغې په کار به نظر ساتلی شي چې دوی کم قسمه کارونه کوي.
صحیح ده. ډېره زیاته مننه ریاض مساخیل د مشال راډیو خبریال له اسلام آباد سره د ټلیفون په کرښو.
د مشال راډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي وزیر اعظم نواز شریف نن په روسیا کې ل خپل هندي سیال نریندر مودي سره ګوري. تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت وایان قاضي خلیل الله وویل د دواړو مشرانو لیدل د دواړو هیوادونو اړیکو او د سیمې حالاتو لپاره اړین دي. ځینې شنونکي البته ګڼي چې د شریف او مودي ملاقات یوازې دودیز یا روایتي معنا لري. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ د پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبري غونډه کې د یو سوال په جواب کې د خارجه چارو دفتر بیان قاضي خلیل الله وینا و چې دواړو ملکونو وزیر اعظمان په خپل ملاقات کې په دواړو خصو سلوکاتو او په خپل منځي امور خبرې اترې کوي.
کوم ملاقات چې وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودي ترمنځ کېدونکي دي، نو د دې په درې سطحو ښه اثر پرېوځي. یو په دواړو خصو تعلقاتو، دویم په منطقي او دریم په نړیواله کچه. تاسو ته معلومه ده چې په نړیوال کچه پاکستان پاکستان او هند ترمنځ تعلقات په اړه دلچسپی شته او څنګه چې زمونږ خواهش ده نو د نړیوالو ورورولۍ همدا خواهش ده چې دوه ملکونو ترمنځ تعلقات خوي او د دې فائدہ د دوه ملکونو ولسونو او منطقي خلکو ته ملاوي شي. نړیوالو ورورولۍ غواړي چې د دوی ترمنځ تعلقات خوشي او د دوی ترمنځ کوم شخړې او مسلې دي هغه د خبرو اترو د لارې هواري شي.
د شنګای تعاون تنظیم د غونډې په موقع د پاکستان او هندستان وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات په اړه د سیاسي چارو کارپو ډاکټر رسول بخش رئیس وایي چې امریکا او د نړیوالو ورورولۍ لخوا په هندستان دباو دی چې پاکستان سره تعلقات ښه کولو کوشش وکړي او د دې ملاقات انتظام هم د دې سلسلې یو کوشش دی.
زما په خیال دا به یو روایتي قسم ملاقات وي. د پاکستان ملګري ملکونه کوشش کوي چې د مذاکراتو سلسله شروع شي او په هندستان دباو دی ځکه چې پاکستان خو د خپل اړخ نه کافي کوششونه کړي دي چې مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي او دواړو ملکونو ترمنځ د مسلو حل راووزي. خو د هندستان د وزیر اعظم چې کوم سوچ دی د هندستان او د دې منطقې په اړه نو هغه د پاکستان مفاداتو سره ټکر خوري. نو دا ویل به ډېر ګران وي. نو تر څو چې د هغه سوچ د پاکستان په اړه نه بدلیږي نو فکر نه کوم چې په تعلقاتو کې به ښه والی راشي.
همدې لړکې د سینټ د خارجه امورو کمیټې پخوانی مشر او پخوانی سینیټر حاجي عدل وایي چې دواړه ملکونه د منطقې اهم ملکونه دي او دا دواړه ملکونه د ولس فائدې لپاره خپل منځي مسلې هم هوارولی شي.
لیکن مون فوری طور والے کشمیر یو سائیڈ وکو تک سیاچین مسئلہ حل کی گئی سی دا سر کریک مسئلہ دے دا وہ مسئلہ دے دا حل کو لیشو
دا ذکر دا تیر کال پا نوی ڈیلی کی پاکستانی ہائی کمشنر سرا دا کشمیر دا مشران و ملاقات نپس ہندوستان پاکستان سرا دا خارجہ سیکٹری دا سطح مذاکرات معطل کری وو او ہم دے لڑکی دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو چھے دوارا خیص تعلقات و بحالی دا ہندوستان ذمہ واری دا سکا چھے دا مذاکرات و عمل ہندوستان سنڈولے دے.
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
رپورټونه وایي د شنګهای همکاریو د سازمان په غونډه کې ښایي پاکستان او هند ته پوخ غړیتوب ورکړل شي. که دا کار وشي نو دا به د سیمې پر سولې او ثبات څه ډول اغېز ولري وایا. په دې سازمان کې له غړیتوب سره به هند او پاکستان د یو بل په اړه پخوانی روش یا چلند پرېږدي او که څنګه. د مشال راډیو خبریاله ملیحه میرزاده رپورټ لري.
پاکستان وایي په شنګهای تعاون تنظیم کې د مستقل غړیتوب په هکله پر امید دی. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله د زیارت په ورځ د خارجه دفتر ونیزې خبري غونډې په وخت وکړه. نوموړي وویل
د ایس ای او د مستقل غړیتوب په هکله به دا وایم چې مونږ امید لرو زموږ غړیتوب به په اصولي توګه منظور شي. مکمل غړیتوب تر منظورولو مخکې باید یو څو رسمیات پوره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د شورو په ورځ په روسي ښار اوفا کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په ملاقات کې ویل چې په شنګهای تعاون تنظیم کې د هند د مکمل غړیتوب په پروسې کار شروع دی. په روس کې پروانه سرمشریزه غونډه کې نواز شریف هم ګډون کوي او تمه ده چې نوموړی د جولای پر لسمه نیټه له خپل هندي سیال نریندر مودي سره ملاقات وکړي. که څه هم پاکستان او هند د شنګهای تعاون تنظیم د مستقل غړیتوب ترلاسه کولو هڅې کوي خو کارپوهان وایي په سیمه کې د ناامنه حالاتو یوه مهمه وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات دي. په شنګهای تعاون تنظیم کې د دواړو هیوادونو ممکنه مستقل غړیتوب امکان ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې له دې سره به د سیمې په امن کې تر کوم حده مرسته وشي. په اسلام آباد کې یو کارپو طلعت مسعود وایي
زما په فکر دا به یو مثبت پرمختګ ثابت شي. یو طرف ته پاکستان او هند په یو داسې تنظیم کې شریکیږي چې مهم هیوادونه چین، روسیا او د منځنۍ آسیا ملکونه پکې موجود دي. له دې سره سره دوی ته اقتصادي او معاشي ګټه هم رسیدای شي. له دې ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د پالیسیو په اړه په دوی کې تفاهم جوړېدای شي. نو دا ممکنه ده چې د دې یو مثبت اثر پر دواړو هیوادونو او د دوی پر تعلقاتو وشي. د پاکستان او هند په ګډون څلور هیوادونه
هیوادونه چې اټومي طاقتونه دي ترمنځ په پالیسیو کې له هم آهنګۍ یا همغږۍ سره په نړیواله سطح هم دوی زیات مثبت رول لوبولی شي. که په سیمه ییزه کچه په رښتیا د دوی ترمنځ همکاري زیاته شي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو هیوادونو ولس ته به ګټه ورسیږي، خو دا توقعات ژر نشي پوره کېدی، په دې کې به وخت لګي.
بلخوا خبریال او کارپوه شایخ حسین هم دا د دوانو هیوادونو او د سیمې د امن لپاره یو ښه موقع بولي، خو وایي چې دا اوس د دوی په مشرتابه ده چې څنګه له دې موقع ګټه پورته کوي.
ورستو چې څو میاشتې تېرې شوې حالات ډېر زیات خراب وو، ایل او سی باندې د الزاماتو سلسله وګورئ، بیا اچانک چې دی داسې خبرونه پکې راشي چې ایس یو کې چې دی پاکستان ته ممبرشپ ملوېږي او ایټ سیم ټایم چې دی دواړه لیډران بل ته ملاقات هم کوي، نو یقینا زه یم چې دا به هیلپ فل وي، دا به چې دی یو پازیټیو کنډیوسیو انوایرمنټ کریئټ کولو حواله سره. خو موږ پاسټ کې هم کتلي چې داسې انګیجمنټ هم شوي او دا کړومبنی ځل بنېوي چې پاکستان چې دی یو فورم چې دی ریجنل فورم دی، هغه ممبر پاکستان نو انڈیا دواړه وی کم چیلنجز دی هغه چې ډېر زیات ژور دی، نو اټس ا ګډ بیګینینګ، دا ډیپند کوي چې ویل سونه دی ټول ملکونو لیډرشپ کې هغه چې دی دا دا فورم چې دی سونه حد راځي ایکسپوزټیولی څنګه ایکسپلورټ دی.
د شنګهای تاون تنظیم په مستقلو غړو هیوادونو کې روس، چین، تاجکستان، کرغستان، ازبکستان او قزاقستان شامل دي. هند، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا دا وخت مبصرینو حیثیت لري.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید، دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ خبرونه په www.mashalradio.com او لدې سره سره په منځنۍ صفحه 21 کیلو هرتز اوري. د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د الماس خان خلیل په غږی وسندر در خبرو.
روزگار تلگ شانتی میرا ہو میرا مبی میرا ہوما تلگ شانتی میرا شانتی ملا
الماس خان خلیل په غږ مسندر اوریدا اوس هم په پیښور کې د سهار نه نیمې او په کابل کې د سهار نه بجې شوې د خبرون لنډیز د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی. تېره ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسفندیار ولی خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی وغړي فیض الله زکی دا خبره رد کړې چې ګواکې طالبانو د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. زکی دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یوه پاکستاني چارواکي له خولې وویل طالبانو وړاندیز کړی چې که پاکستان او چین په افغانستان کې د ګډ ملي حکومت جوړېدو ضمانت ورکړي نو دوی به اوربند وکړي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی داسې هیڅ نړیوالې ناحکومتي ادارې ته به د کار اجازه نه ورکوي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تېر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت علماء اسلام فی سینیټر حافظ حمدالله د ناحکومتي ادارې سیف د چلډرن دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودھری نثار علی خان ویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې ناحکومتي ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. د بلوچستان روغتیایي اداره وایي داسې کمیټې جوړوي چې په هغو کورونو به ګرځي چې پکې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسین څاڅکي نه ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي له شمالي ګاونډیو هیوادونو د پوځي مرستو غوښتنه کړې. نوموړي تېره ورځ په بلخ کې له ولایتي چارواکو سره د لیدو پر مهال دوی بهرني ځواک نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د اټومي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي او بیگا یونان بلاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحاتو وړاندیز وکړ چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري سیم کې د رنجرو په اختیاراتو کې یوې میاشتې په پراختیا باندې لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د نن نسلور میاشتې وړاندې د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه سیم ته رنجرز راستولې شوي وو چې دا شان د نامنۍ قلنګ هدف وژنو او دغه رنګ نور جرمونو په خشن مخنیوي وکړی شي. اداري مخکې لیکي چې تر دې دمه خو د رنجرو کار ډیر ښه دی او جرمونو کې ښکاره کمی هم راغلی دی. خو د وروستیو کې د سیم وزیر قیم علی شاہ تا درنجرو پا حق لا شکایتونه شروع شو او د دې ویناو چې رنجرز نشي کولی چې مالی او دې سره د تړلې نور معاملو کې ګوتی وخی. البته که د سن حکومت د یو افسر پر ضد دی کاروي کول غواړي نو اول به د حکومت نه تپوس کوي. ادارې ساتوي چې د دې ګلو وروستو داخله وزیر د سن وزیر اعلی سره په ټلیفون خبرې وکړي او حق ته یې تسلا ورکړه چې د دې ګلې به ختمې کړي شي. د کومې وروستو چې د بلاول بټو او آصف علي زرداری په مشوره رنجرو سن کې د یوې میاشتې نور پاتې کېدو اجازت ورکړی شو. دریا اخري کې لیکي چې سن کې د رنجرو پاتې کېدو به په روان اپریشن خاص رات پریوزي. خو رنجرو لا هم په کار دي چې د خپل اختیاراتو نه تجاوز نه کوي او د کوم کار د پاره چې دوی سن کې موجود دي یوازې هغه کار دي سرته ورسوي ځکه چې د کراچۍ د امن اثرات به د ټول ملک په امن اقتصاد او دفاع پریوزي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي اج ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې وفاقي حکومت په نوي مالکال کې د انټرنیټ په استعمال باندې 44% اډوانس ټیکس لګولې دي او له دې وړاندې صوبو د خپل اندې د خدماتو په مت کې هم سیلز ټیکس لګولې وو. د ادارې په وینا یو طرف ته وفاقي او صوبایي حکومتونه د تعلیم د پرمختګ خبرې کوي او وایي چې انفارمیشن ټیکنالوژي او تعلیم به عام کوي او تر هر پاکستانی به یې رسوي خو بل طرف ته د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعو باندې ټیکسونه لګوي. ادارې مخکې لیکي کچري حکومت ځوانانو ته د ټیکنالوژي تعلیم تعلیم ورکولو کې مخلصه او سنجیده وي، نو باید چې طالب علمان دې له دې ټیکس مستثنا وګرځول شي، ځکه چې نن سبا زیاتره طالب علمان له انټرنیټ سره تړلي دي او بیا په دې کې زیاتره شمیره د داسې زده کوونکو ده چې د تعلیم سره سره روزګار هم کوي. نو باید چې حکومت ځمکني حقایقو ته وګوري او زر تر زره دا فیصله بیرته واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبان استازو ترمنځ د لیدو په اړه لیکلي. دا لومړی ځل دی چې دواړو خواوو مستقیمې او رسمي خبرې کړي دي او خبرو ته په دوام ورکولو سلا شوي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله لیکي پاکستان ویلي د اړتیا په صورت کې به د خپلې بقا لپاره اټومي وسله هم وکاروي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مری ښار کې ترسره شوي د خبرو اترو کې د چین او امریکا چارواکو هم د مبصر په حیث ګډون کړی و. وزیر اعظم نواز شریف دا مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام بللی دی. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي په دې ملاقات کې دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره زمینه برابرولو او دغه ډول خبرو اترو جاري ساتلو باندې سلا شوي چې راتلونکي ممکنه نیټه به یې د اختر نه پس د دواړو اړخونو په سلا مقرر کړی شي. د ورځپاڼې په وینا ځینې غربي څارونکي د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو ژمنتیا ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې لا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو لړۍ په مکمله توګه بنده شوې نه ده. دا راز ویل کېږي چې په طالبانو کې هم ځینې کسان د امن مذاکراتو مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف خپلې هلې ځلې توندې کړي چې افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي، خو د افغانستان ځینې خلک او هند لا هم شکونه کوي چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په خپله خاوره یې ورته پناه ورکړې ده. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دې هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دعا کوي چې حالات دومره حد ته ونه رسي، خو که مجبوري شوه نو دوی به د خپلې بقا لپاره اټومي وسلې هم استعمالوي. د هندوستان په میډیا کې په دې خبره ډېرې تبصرې شروع شوې دي. د مجلې په وینا د خواجه آصف دا څرګندونې د پاکستان د هغه نظر سره سمون خوري چې د اټومي وسلې لرلو په حق لایې د هیواد نړۍ ته وخت په وخت وړاندې کوي. بلخوا هندوستان او چین چې خپل منځ کې یې جنگونه هم شوي د یو بل خلاف د اټومي وسلو د استعمالولو خبره نه کوي. مجله لیکي په پا پاکستان کې د ستراتیژیکي پلانونو د سانګې اس پی ډي پخوانی مشر جنرال خالد قدوایی په 2002 کال کې ویلي وو چې په سلورو حالاتو کې به د هند خلاف اټومي وسلې کاروي. اول دا چې که هند د پاکستان لویه برخه فتح کړي، دویم دا چې که هند په لویه پیمانه د پاکستان پوځ تباه کړي، دریم دا چې که هند د پاکستان اقتصاد د تباه کولو هڅه کوي، او سلورم دا چې که هند په سیاسي توګه پاکستان د عدم استحکام سره مخ کوي او یا په دې هیواد کې په لویه کچه اندرونی بدامنی رامنځته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استازو جرګې یو شمېر غړو له ایران سره د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو د اټومي تړون په اړه خبرداری ورکړې دی. د استازو جرګې یو شمېر غړو تېره ورځ د بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته وویل تهران د امریکا حکومت غولولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ویانا کې د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي چې پاخه او جامع تړون ته ورسیږي. سلطان محمد سرور معلومات راکوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمېر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتومي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره رابلل شوې وه بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اټومي توافق ته رسېدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچیان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې ول شوی بندیزونه لری کړی. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوي دي خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پلوي مشر اډ رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقتې ګټې ترلاسه کیږي او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ نکړي چې شمالي کوریا کړي دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې که هغه د یورانیمو د غني کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوري پلوي استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غني کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري او هغه دا چې اتومي توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه هیواد د اتومي تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
نو سلطان سرور رپورټ موري ده. دا ونې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه خبرې روانې دي. که څه هم د خبرو له پرمختګ داسې ښکاري چې دواړه لوري به یوې موافقې ته ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د تړون چانسونه 50% دي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې مهمې برخې یې نجیب عامر اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د بندو دروازو تر شا د سینټ د ډیموکراټانو سره په ملاقات کې د ایران سره د اټومي تړون امکانات 50% کې وبلل. دا خبره د کانګرس غړو چې په دغه لیدنه کې موجود و کړې ده. سناتور کریس کونز وایي اوباما په دې خبره بې باور و چې آیا ایران به تر اوږدې مودې پورې د امریکې او د امریکې د اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا د وضع شویو سختو بندیزونو ته غاړه کړي دي او کنه. سناتور بن کارډن وایي اوباما په دې اند دی چې د اټومي تړون نه وړاندې باید ایران د نړیوالو پلټونکو په وړاندې لارې خلاصې کړي او همدارنګه د پوځي تاسیساتو د کتلو اجازه دې هم ورکړي. کارډین وایي اوباما دا ونه ویلی شول چې د ایران سره به اټومي تړون کیږي او کنه، خو دا یې وویل چې هیڅکله به داسې تړون ونه کړي چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو مخنیوی ونه کړی شي. د امریکا د کانګرس غړو دا هم وویل چې ولسمشر اوباما په دې خبره هم زور راوړ چې هغه د ایران سره د اټومي تړون په کولو کې بیړه نه کوي او په دې اونۍ کې به دا کار ونه کړي. سناتور کریس موفی وایي اوباما د دې خبرې وضاحت وکړ چې د تړون په کولو کې ورختایي نه کوي او که سمه او مناسبه معامله ونه شوه نو د تړون نه به په شا شي. روانه اونۍ په همدې موضوع د اتریش په مرکز ویانا کې که د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ وشو او موافقه وشوه نو دا به کانګرس ته وسپارل شي سو وی ګوري، خو که دا موافقه د جولای د 9 نیټې نه وروسته وشوه نو بیا به کانګرس شپېتو ورځو کې د دې کتنه کوي. د امریکا د کانګرس ځینې بااثره غړي د ایران سره د اټومي موافقې په اړه وار له مخې مخالفت ښکاره کوي. سناتور جان مکن وایي د ده په اند د موافقې په کولو او څارلو کې چې څومره زیات وخت واخیستل شي دا به ښه وي. که ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په موافقه کولو کې بریالی شو نو پر ضد به یې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. د سناتور کریس کونز په وینا ایران به $100 بلیون ترلاسه کړي چې په سیمه کې ورباندې نړامۍ کولی شي او د نړیوال اقتصاد د یو نوي ګډونوال په لوري پل اخیستل شي. دا د ایران لپاره ډیر څه دي نو زیاته هڅه باید وشي چې یو ښه موافقه لاسلیک شي.
نجیب عامر نمو د مقالې مهم برخې اورېدې. کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د رسمي خبرو په اړه لیکنه خپره کړې. په دې کې راغلي که څه هم د دې خبرو په پایله کې د افغانستان د جګړې سیاسي حل هیلې پیدا شوې دي، خو په دې لړ کې لا هم اندېښنې شته. هارون باچا د لیکنې له مهمو برخو سره.
د کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې لیکنه وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ رسمي خبرې روانه اونۍ پای ته ورسېدې چې د لیکنې تر مخه د افغانستان د مسلې د حل په موخه د سولې د خبرو د یوه باقاعده پروسې د پیل امکان یې مخته راوړ. د دغو خبرو ګډونوالو موافقه وکړه چې تر روژې میاشت وروسته د سولې مذاکراتو دغه لړۍ مخته بیایي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو او همداراز افغان امنیتي ځواکونو پر ضد د طالبانو د 14 کالو یاغیتوب په نتیجه کې شاوخوا 100,000 خلک وژل شوي. د پاکستان حکومت چې اسلام آباد ته نږدې په یوه تفریحي سیمه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو د خبرو کوربتوب یې وکړ. په یوه اعلامیه کې ویلي چې دواړو خواوو د افغانستان د روغې جوړې پر ممکنه لارو چارو خبرې وکړې. د لیکنې تر مخه پاکستان وکولی شول د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته د زمینې برابرولو په ترڅ کې نړیوالو ته مهم پیغام ورکړي. په لیکنه کې د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په حواله ویل شوي ګمان کیږي چې د افغان طالبانو ډیری مشران په پاکستان کې میشت دي. پاکستان په نویمه لسیزه کې د طالبانو د غورځنګ ملاتړ وکړل او چې کله هغوی د افغانستان حکومتي واک ترلاسه کړ نو هم پاکستان یو له هغو څو هیوادونو څخه و چې د طالبانو حکومت په مشروعیت وپیژني. لیکنه وړاندې وایي په تیرو نږدو میاشتو کې څو واره د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو غیر رسمي لیدنې شوي دي. خو دا اول ځل ده چې افغان حکومت منلی چې لوړپوړو چارواکو یې د پاکستان له لوري په جوړو شوو خبرو کې نیغ په نیغه د طالبانو له استازو سره لیدلی دي. د امریکا او چین استازو په دغه خبرو کې ګډون وکړل او سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د خبرو دغه نوې لړۍ د افغانستان سولې او ثبات پلو د یوه نوي ګام په توګه یاده کړه. خلیکنه وایي د سولې د دغو خبرو په اړه لا هم د طالبانو د لیکو ترمنځ اختلافات شتون لري. داسې پوښتنې کیږي چې هغه کسان چې د افغان طالبانو د استازو په حیث د پاکستان په کوربتوب شوو خبرو کې برخه اخیستې، آیا د طالبانو د مشرتابه لخوا د دغسې کولو واک ورته ورکړل شوی او که څنګه؟ د طالبانو په لیکو کې ځینې کسان د سولې د خبرو پلوي کوي، خو ځینې نور بیا په دې وروستیو کې په اسلامي دولت وسله والا ډله کې شامل شوي دي. پاکستان ویلی هغه طالب مشران چې افغان حکومت سره خبرې کړي د افغان طالبانو اصلي استازي دي.
د هارون بچا رپورت موریده ورځي چې وسته راشد خان په غږ د قراغ وورو.
سګم پانی نسانی پاما ماگا ماگره سا tana dere na dim tana na dim tana dere tani dere na dim tana na dim tana dere tani o de na tana na 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 dere tana dere na o de na tana na 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 dere tana dere na dim tana na dim tana dere tani dere na dim tana na dim tana na dim tana na din tana dere tani dere na din tana na pa ma ga ma da pa ma pa ni da ni sa ni da pa sa ni da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa pa ma ga ma da pa ma pa ni da ni sa ni da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa din tana din tana din din tana din tana din din tana din tana din tana dere tani dere na din tana na din tana dere tani dere na din tana na sa ni da ni sa ni da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sa ni da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa ni da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sa ni da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa din tana din tana din din tana din tana din din tana din tana din tana dere tani dere na din tana na din tana dere tani dere na din tana na din sare ga ma re ga ma pa ga ma pa da ma pa da ni pa da ni sa
راشد خان په غږ مو دغه راګ اورېده. د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکتران وایي ورته د تور ژړي د بی قسم یا هپاتایټس بی زیاتره مریضان د افغانستان له بېلابېلو سیمو ورځي. د دوی په خبره په افغانستان کې د دې ناروغۍ واکسین نشتوالی، ناامني او د پوهې کموالي له کبله هلته د هپاتایټس بی په رنځ اخته کسانو شمیر زیات دی. مریضان وایي په افغانستان کې د معاینې یا ټیسټونو او درملنې اسانتیاو نشتوالي له کبله پېښور ته ورځي. زلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس د معدې او زیړي د څانګې ډاکټر شبیر احمد خان مشال رډیو ته وویل چې یاد هسپتال ته راتلونکي د هپاتایټس بی او سی یا د تور زیړي رنځورانو کې زیاتره د افغانستان اوسیدونکي وي.
په افغانستان کې هپاتایټس بی نسبتا د دې هپاتایټس سی نه زیات دی. مونږ په دا وویل چې د ټول افغانستان چې کوم ایریاز دي د هغې ټولو نه مریضان مونږ ته راځي او مونږ د هغې علاج کوو. یعنی د درې ایسیسو نه به زیات مریضان زمونږ د افغانستان سره تعلق ساتي.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د تور جړی د رمزورانو د سیواوالي لامل د یاد رنګ څخه د ځان ژغورلو د پوهې کمی او د ویکسینو نشتوالی دی.
هپټایټس بی مریضان د اغزې نه ځکه زیات راځي چې هلته کې ویکسینیشن نشته. د دې اویرنس زما په خیال په افغان سوسایټي کې ځکه کم دي چې هلته کې خو یو خدا دې چې تعلیم هم کم دي، بل دا چې هغوی خو د جنگ نه تیریږي. دکه شانتې زموږ د فاټه علاقه چې کم ده نو په هغې کې نسبتا مونږ ویلی شو چې یاره ویکسینیشن چې کم دی نو د هغې مسله ده. نو په دې وجه ډکې علاقو کې د دې بیماریانو ریشو زیات.
د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ محمد نور چې خپل شل کلن زوی حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته د تور جړی د درملنې په غرض راوستی دی، وایي چې په افغانستان کې د درملنې د اسانتیاو د کمی له وجې دوی اکثره خپل ناروغان پېښور ته راولي.
هلته دوا نه ورکړې خو ټیک نه شوه، ډاکترانو ډېر نه پوهېږي. هلته ما ډېر کړم، د دې مور ما کړې وو نتیجه نه ورکړي، بلې دغه ژره ونشي کړم. دا خل پوهېږي، دا خدي تکړه یا غلی باټریانې نشته، هغو بیا ټیسټونه ورکړي. دا پېښور ته ویشه څه مطلب خو د هغې ژره دلته پوره تداوي وکړه.
د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس د معدې او تور جړی په وارډ کې زیاتره ناروغان د افغانستان اوسېدونکي ول، او ویل یې چې که په افغانستان کې ورته د تور جړی د درملنې بشپړه اسانتیا برابر شي نو د دوی وخت او پیسې به بچت شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په بلوچستان کې د روغتیا ادارې چارواکي وایي پریکړه یې کړې چې په هر ضلع یا ولسوالۍ کې د قبایلي مشرانو، علماو او حکومتي چارواکو کمیټې جوړې کړې چې په هغو کورونو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي نه ورکوي. په کوټه کې د ګذر ناروغۍ مخنیوي څانګې یوه ډاکټر سیف الرحمن مشال راډیو ته وویل په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته واکسیني څاڅکي نه ورکوي، ځکه نو په هغه صوبه کې تر اوسه د ګذر وایرس یا جراثیم موجود دي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیاحت د څانګې د چارواکو په خبره د زرګونو هغو ریفیوزل یا انکاري کورنیو لپاره چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي نه ورکوي، د قبایلي مشرانو، دینی علماو او سرکاري چارواکو داسې کمیټې به جوړې سي چې همدا انکاري کورنۍ په دې قانع کړي چې د پولیو ضد څاڅکي د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو له امله ماشومان د ټول ژوند له مایوبۍ خوندي کېدلی سي. دا خبرې د پولیو ناروغي د مخنیوي څانګې یو مشر ډاکټر سیف الرحمن له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. موږ په ضلعي سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټې چې په هغو کورنیو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکي نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمیشنران کوي، خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیري او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکوونکي ملګري وي. او دا کمیټې به په هر صورت باندې هغه مور پلار په دې راضي کوي او د دې انکاري کورنیو ماشومانو ته به خپل دا څاڅکي د ډاکټر سیف الرحمن په خبره په بلوچستان کې ریفیوزل یا د انکاري کورنیو شمیر په زرها ودی چې له همدې عمله د پولیو ناروغي وایروس لا هم په دې صوبه کې شتون لري او هر کال ماشومان د تل لپاره مایوبه کوي. له ډاکټر سیف څخه مو پوښتل آخر کورنۍ ولې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي نه ورکوي. په دې انکاري کورنیو کې ځینې داسې وي چې هغه د دې پرله پسې کمپاینو له امله دې ته د شک په سترګه ګوري. ځینې کورنۍ بیا دا واکسین ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نور یې بیا له مذهبي لارې دا واکسین ښه نه ګڼي. چې همدا کمیټې به د دې هر څه ځوابونه ورکوي، په خاصه توګه هغه کورنۍ چې دې ته مذهبي رنګ ورکوي، نو هغوی ته به دا ویل کېږي چې دا څاڅکي قطعا په مذهب کې منع نه دي او ماشومانو ته بالکل ورکول کېدلی شي. د ډاکټر سیف الرحمن په خبره د کوټې په پښتون آباد سیمه کې ګزڼ وهلی وروستی ماشوم چې شریف الله نومېده، تعلق یې له یوې ریفیوزل یا انکاري کورنۍ څخه و چې له همدې عمله د تل لپاره مایوبه سوی. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې په روان 2015 میسوي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر څلورو ته رسېدلی چې د چارواکو په خبره اکثره متاثره ماشومان د همدې انکاري کورنیو ماشومان دي. خدای نورناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا یو وزیر ضیاء الله افریدی تیر ورځ د احتساب بیورو په وینا باندې نیول شوی دی او په ده باندې د درغلیو تور دی. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن یو لوړ پوړي چارواکي کرنل سیف الله مشال راډیو ته وویل چې د معدنیاتو صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی په غیر قانوني توګه د قدرتي زیرمو ځایونه په ټیکو ورکړي ول، او د دې موضوع تفصیل غلام غوث را کوي.
دې لړکی د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن یو لوړپوړي چارواکي کرنل سیف الله مشال ریډیو ته وویل چې د معدنیاتو صوبایي وزیر یې د قدرتي زیرمو په ټیکو ورکولو کې د اربونو روپو د درغلو په تور او په خپله محکمه کې د غیر قانوني برتیانو په تور نیولی دی.
Protection to the illegal mining, corruption, misappropriation, irregularities. No, che da tul ra yo ze ke no billion and million losses to the Pakhtunkhwa government. Ha, da la munga exact figure ta sul na shu war kole kho dir ziyad da the mining da yo ze pa krununo rabuno rupo basically ma mahel area da bia Abtabad area da tangi area da charhadi da da miner
یاد دی وی چې د دین اوړاندې په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي زیرمو راوستلو یوې چاینی شخصي کمپنۍ هم د مدنیاتو د صوبایي وزیر ضیاء الله اپریدی په ضد یو خبري کانفرنس هم کړی و.
د غلام غوث رپورټ موریده د قبایلي سیمې خیبر باړې اوسیدونکي وایي د پښتونخوا گورنر چې د باړې د بیا ودانۍ او بیا رغونې لپاره د پرمختیایي پروژو پیکیج اعلان کړی و، پر هغې تر اوسه عمل نه دی شوی او هیڅ پرمختیایي کارونه نه دي پیل شوي. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر د خلکو استازی وایي نه یوازې پرمختیایي کارونه پیل شوي، بلکې دوی هڅه کوي چې زیانمنو شویو خلکو ته د تاوان ورکولو لړۍ پیل کړي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسینه د کمی اسمبلی غړو په مشوره د روان کال د مارچ په شلمه نیټه د خیبر جنسی د باړې د کډوالو ستنېدل پیل کړل او د سیمې د بیا بحالې لپاره د یو ځانګړي پرمختیایي پیکیج اعلان وکړ. خو د باړې خلک وایي چې دلته اوس هم پرمختیایي کارونه نه دي پیل شوي. دوی وایي چې دلته د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله خلک ډېر ځپل شوي او بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي او باید د بیا بحالې لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړل شي. په دې لړ کې مو چې کله د باړې نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پردین وپوښتل چې دلته تر اوسه پرمختیایي کارونه ولې نه دي پیل شوي، نو په ځواب کې یې نوموړي مشال ریډیو ته وویل
د دې لپاره ډېر غټ پروګرام دی او سپیشل پیکج پرېږده چې نور به انشاءالله د پرایم منسټر پروګرام دی او زموږ دا پروګرام هم جوړ کړی دی چې پرایم منسټر د باړې د بازار کولاوېدل
باڑا کی په موجوده وخت کې خلک کوم اسانتیا او تارتیا لري په دې حق لا دیا د سیمې او مشر سهیل پردای وای
تقریبا چې کورونه نشته په لوکا کې نه سکول شته اوس په رټنټونه خو لګولې دي خو په هغه کې ما غوښتلیات چې کم پکې پکور دي اب کې نشته هسپتال نشته روډ نشته بجلی نشته ترانسفورمر نشته د خلکو بو انتهایی سخت تکلیف ته خلکو ته نو تکلیفات انتهایی زیاتی.
د باڑې سیمې او بل مشر شمشاد پردای وای چې حکومت ورسره د ستنې دونه پس د بیا بحالې کومې وعدې کړې وې هغه پوره نه کړې.
چې کومې وعدې کړې وې د مشرانو سره لکه سړک شول یار شول دا یې ورته مکمل نه کړله، بل د کورونو شولې آ وعدې ورته پوره نه کړلې، نو دا به کور چېرته جوړ شي.
د خیبر جنسینه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پردي زیاته کړه چې دوی به د باړې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره ګامونه پورته کوي. فرهاد شینواری، مشال
ریڈیو، خیبر ایجنسی. اوریدونکو راځي چې وسام د شفیق مرید په غږ سندر واو.
چلمانل ریتل نظروے شت شت دیکتل نظروے چلمانل ریتل نظروے شت شت دیک
شت شت دے کتلے جڑنا جڑوے